د آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د راپورونو له مخې طالبانو په قطر کې امریکایي چارواکو ته د هغو 5000 طالبانو لیست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا یې ومنله او چارواکي په خپلو دندو په ترسره کولو کې په بېغوري تورن کړل. د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر په کابل کې د نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده او ویلي دي چې نړیوال باید د وسلوالو طالبانو ماهیت ته متوجه سي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي که نړیوال مرسته ونه کړي کډوالو ته به خپلې پولې پرانیزي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې د تېرې شپې د پیښو په تړاو د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا ومنله. ولسمشر غنی نن په یوه امنیتي غونډه کې چې له جریانه یوه ویډیو د ارګ پر ټویټر پاڼه خپره سوې ده ویلي چې د یوه مسؤول دولت د مشر په توګه د ملکي خلکو د قتل په اړه د ده زغم صفر دی.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بېرحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوږیانیو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شوي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات کړي دي او د یوې کورنۍ څلور ځوانان په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس د دغو وژل سوو ځوانانو کورنۍ نن د هغوی مړې د اعتراض لپاره د ننګرهار د ولایت د ودانۍ مخې ته ایښي وه. د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر په کابل کې نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې په بېساري ډول وسلوال طالبان یوه وحشي جنایتکاره فاسده منافقه او خونخواره ډله بلل سوې ده. له ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوه ویل سوي چې له نړیوالې ټولنې توقع لري چې د دې ډلې اصلیت ته متوجه سي. د افغانستان حکومت په داسې مواردو کې اکثر وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د دښمنانو خطاب کړی دی خو لومړی وار یې هغوی نړیوال تروریستان بللي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې بیان کې ویلي له طالبانو سره سوله بې معنا ده ځکه هغوی سوله نه پیژني او نه باور ورباندې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په کابل کې دی. د افغانستان حکومت پرون هم ویلي و چې د سولې ملاتړ کوي خو د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تفاهم په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس حمله غندلې ده او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د داسې بې مفهومه حملو د پای ته رسېدو وخت لا کله و. هغه ویلي چې دی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په کابل کې د حملې په اړه لیکلي چې نړۍ باید نوره خاموشه نه سي پاته او خپله خاموشي باید ماته کړي. صدیقي لیکلي د طالبانو نړیواله تروریستي ډله نن بیا په یوه ګڼمیشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه او صدیقي لیکلي چې په امنیتي کمره کې اخیستل سوي فلمونه وکتل سول او ولیدل سول چې څوک هدف و په حمله کې. په کابل کې تر ننني حملې وروسته یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره سوي چې د امنیتي کمرو په مرسته اخیستل سوې ده. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو خړ تونس موټر د نورو موټرو او لارویانو په منځ کې انفجار کوي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی. هغوی ادعا کړې چې د بهرنیو ځواکونو موټر هدف و. په دې حمله کې یو امریکایی او د رومانیې یو عسکر هم وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې به تشدد پای ته ورسیږي او حمله یې غندلې ده. په غور کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر سرپرست مشر عبدالصمد امیری ووژل سو. عبدالصمد امیری د دغه کمیسیون په وینا دوه ورځې مخکې په جلریز کې نیول سوی و. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل چې د امیری مړی نن د هغه کورنۍ ته وسپارل سو.
دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقونو یو کارمند چې هغه د بشري حقونو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي دا په دغه سرنوشت باندې مبتلا کېږي. واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
اوس سوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپلې لس کلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی. د هغه واکمني د 2003 میلادي کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د دوریان په نوم د سخت توپان له امله په بهاما کې شل تنه مرستوي دي. توپان د شدت له پلوه درېیمې درجې ته راټیټ سوی دی. په میامی کې د توپانونو ملي مرکز ادارې ویلي چې توپان په ساعت کې 11.2 کیلومتره سرعت لري، خو دوی وایي چې د امریکا د اتلانتیک سواحلو ته ور روان دی او تر نن شپې به یې د ملګري باد سرعت په ساعت کې 104 کیلومترو ته زیات شي. او د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي د شبکې د دوی پر د بندیزونو پر حکم سرغړونه کړې وه او سوریه ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولي وو.
لازادې رادیو مخامنې خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو ورونو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزی استعفا منلې. په نورو موضوعاتو کې افغان چارواکي وایي په قطر کې د سولې د کېدونکې موافقې په اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړي. د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د اشرف غنی د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي په قطر کې د سولې موافقه د افغانستان پر ضد یوه دسیسه ده.
د دوهم ګندمک د لاسلیک کولو لپاره چمتو نه دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویش.
راپورونه وایي چې طالبانو په قطر کې امریکایي چارواکو ته د هغو 15,000 طالبانو لیست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي.
په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي، له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور ولایت کې د دې کمیسیون د سرپرست رئیس وژل کېدل غندي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی استعفا یې منظور کړې ده. ښاغلی غنی په جلال آباد کې د ملي امنیت د 02 قطعې د تېرې شپې په عملیاتو کې د څلورو ورونو د وژل کېدو وروسته د ستانکزی د استعفا تایید کړی. ښاغلی غنی دا څرګندونې په نننۍ فوقالعاده امنیتي غونډه کې وکړې. هغه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل
دې ته ورته غم نیسي پخوا هم خوګیانې یو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي. ما په خپل وخت د هغو ټولو پیښو د تحقیقاتو امر کړی و ایاتونه وټاکل شو، تحقیقات وشو، د عملیاتو په شکل کې بدون راغی او د پوځي عملیات طرز العمل بدل شو. خدای اقدامات کافی نو مسئولین د دغسې رویزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. تر څو شیبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزی صاحب استعفا منظور کړه.
په جلال آباد کې د تیرې شپې په عملیاتو کې د وژل شویو څلورو وروڼو کورنۍ نن د خپلو دې عزیزانو جنازې د ښار چوک ته راوړې وې او له چارواکو څخه یې په دې اړه سپیناوی غوښت. دا دی د هغو غږ واورېدل شو او ولسمشر د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا ومنله. خو د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی څوک وو او د دې لانجمن سیاسي شخصیت په کارنامو کې کوم شیان شامل دي؟ وصل وصال په دې اړه له کابله جزئیات اوروي.
بله، محمد معصوم ستانکزی په 1430 هجری لمریز کال کې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په مغلخیلو کلي کې زیږیدلی دی او خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې بشپړې کړې دي. ښاغلی ستانکزی د حربي پوهنتون د مخابراتو په پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې او له هغې وروسته یې د انجینرۍ په برخه کې د لندن له کیمبریج پوهنتون څخه ماسټري ترلاسه کړې ده او په پښتو، دري، انګلیسي او روسي ژبو خبرې کولی شي. هغه له 2002 څخه تر 2004 کاله پورې د مخابراتو د وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیتي سلاکار او د سولې شورا د دارالانشاد د رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه له 2006 نه تر 2010 زیږدیز کال په ترس کې د ملکی کولو او د بیرغونې د پروسې ډایاک مشر هم وو. هغه د 2010 نه تر 2015 زیږدیز کال کې د ولسمشر د کورنۍ او چارو امنیتي سلاکار او د سولې شورا د دارالانشا رئیس هم پات شوی. ښاغلی ستانکزی له 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان د دفاع وزارت چوکۍ ته هم نومان شو چې بیا یې د باور رایه ورته. هغه د ولسمشر ځانګړی شوده. محمد معصوم ستانکزی له 13 کلونو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس و چې د ننګرهار د پیښې په غبرګون کې ولسمشر نن په یوه جلا غونډه کې استعفا ومنله او د دې پیښې د جدي څېړنو غوښتنه وکړله. ولسمشر وویل چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د لومړي مسؤل په توګه ماته د هیڅ ملکي وګړي او شخص وژل د منلو نه دي. هغه وویل زه غواړم د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه د پیښه تر اخیره په جدي توګه تعقیب کړم. بله، تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال و چې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزی د استعفا او د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې استعفا د منظورېدو په اړه جزئیات اورول او همداراز د ښاغلي ستانکزی ژوند ته لنډه کتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکې موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې دي. د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې موافقه کې درې ټکي د ژور بحث وړ دي، خو دغه درې ټکي د واضح نه کړل. خاطر پردیس لکابل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د متن یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالعبدالله ته وښودله. له ځنډ وروسته افغان حکومت دې توافقنامې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او له امریکا څخه یې د وضاحت غوښتنه وکړه. اوس د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو ارشد سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریک شوي دي.
اندېښنې به حد زیاتې دي، نه یوازې دا چې د حکومت په منځ کې بلکې د خلکو په منځ کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه اندېښنې شته. د افغانستان خلک د عجولانه پرېکړو په اړه پوره تجربه لري او موږ د افغانستان د خلکو په استازیتوب هغه اندېښنې چې په دې هوکړه نامې کې دي د امریکا له حکومت سره شریکې کړې دي.
ښاغلی عمر وایي د توافقنامې په اړه اندېښنې د افغانانو وي او دي افغان حکومت د دوی په استازیتوب د دې توافقنامې په اړه له امریکا هېواد څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. وحید عمر همدارس د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې ته په اشاره سره ویل، افغانان نه غواړي چې د یوې عجولانه توافقنامې په ترڅ کې سوله تامین شي، بلکې داسې سوله غواړي چې ټولو ارزښتونو ته پکې درناوی وشي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې افغان حکومت د راتلونکي رئیس جمهوري ټاکلو لپاره جدي اراده لري.
پالیسي دولت واضح است، انتخابات حتمی است.
د حکومت پالیسي دا ده چې ټاکنې به کیږي او په خپل وخت به دغه ټاکنې خامخا کیږي. موږ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له ټولو افغانانو غواړو چې د دې ملي پروسې د خطر سره کېدو لپاره له حکومت سره جدي همکاري وکړي.
اوس پوښتنه ده چې د افغان حکومت دغه جدي اندېښنې په داسې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید کوهستاني د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی حکومت چارواکي د خپل قدرت د ساتلو لپاره غواړي دغه فرصت ترلاسه ورکړي.
ما فکر میکنم یکی از پیامدهای احتمالی
زما په باور چې د راتلونکو ټاکنو نیټه به شاته وغورځيږي او د طالبانو د مشارکت لپاره به یو موقته اداره رامنځته شي. نو حکومتي مشران د دې لپاره چې خپل قدرت ترلاسه ورنکړي او د قضیې له اصلي صحنې څخه ونوځي دغه ډول شدید غبرګون ښيي.
افغان حکومت په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې اندېښنه ښودلې چې امریکایي ورځپاڼې ټایمز مجلې په خپل ځانګړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک ته چندان لیوال نه دی. مجلې لیکلي دغه توافقنامه په افغانستان کې له القاعده سره د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو د مبارزې دوام، په کابل کې د بهرنیو ملاتړ د برخمن حکومت بقا او حتی په دغه هیواد کې د جنگ خاتمه نشي تضمینولی. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د پمپیو خبرې بیرته اصلاح کړې او ویل چې د ښاغلي پمپیو د خبرو هدف دا و چې هر کله د امریکا جمهور رئیس او ټولو احزابو په امریکا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې سلا وکړه، له هغې وروسته به یې امضا کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو فهرست سپارلی دی. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخواني طالب چارواکی مولوی قلم الدین دا منی او وایي چې له 10,000 اضافه کسان له طالبان له حکومت سره بندیان دي. ښاغلی قلم الدین وایي چې د دې ډلې 15,000 به په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه لیک وروسته خوشي شي. افغان حکومت بیا وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو صلاحیت یوازې حکومت لري. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
ازادي راډیو داسې معلومات او لیستونه ترلاسه کړي چې خی د طالب چارواکو لوري برابر شوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته سپارل شوي دي. یوې بخبره ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لوري ښاغلي خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو نوملار سپارل شوی دی. خو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین بیا د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټوله کې د 10,500 طالب بندیانو نوملړ خاغری خلیلزاد ته سپارل شوی دی چې په لومړۍ کټګورۍ کې به 15,000 طالبان خوشی شي. دای وای دغه لیستونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په متن کې هم شامل دي.
په دې باندې بحث شوی، لیستونه قطر ته رسیدلي، خلیلزاد ته تسلیم شوی. په لومړۍ مرحله کې د مسودې له امضا نه وروسته د حسن نظر په خاطر باندې تر څو پورې صلح تحقق پیدا کړي، طالبانو سره چې کوم بندیان دي هغه به هم خوشي کړي او په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا شي، توافق وشي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
ازادي راډیو ته داسې غږیز پیغامونه هم رسیدلي چې د طالبانو د زندانیانو د کمیسیون مشر او پخواني طالب چارواکي مولوي ترابي ته منسوب دي او ښاغلی قلم الدین هم تاییدوي. نوموړی په خپلو دغو پیغامونو کې طالب زندانیانو او د طالبانو ولایتي مسؤلینو ته لارښوونه کوي او وایي چې پرته د افغان حکومت له دخالت دوی به ژر تر ژره په څلورو کټګوریو کې خوشي شي.
د دوی خبرې په نظر کې وساتي، ما اچا ته یو پاور اورپیور کوي کوم ورم کلله اس فائدہ نظر سکی بندیان کئ لکه دل خاص د بندیان د کمیسون د لاري لکیږي، په دې کې د حکومت اس دخل نسته. مخبل ځان ته خپل یو معیار لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم شاوخوا 1500 طالب بندیان خوشی کړای شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکراتو وروسته تیره یک شنبه له قطر څخه کابل ته راغلی. موږ په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد له دفتر سره هم اړیکه وکړه، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي وایي چې له امریکا د طالبانو له لوري د بندیانو خوشي کېدل غیر منطقي دي، ځکه دا صلاحیت یوازې د افغانستان دولت لري.
طالب بندیان خوشي کېده د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، زموږ عدلي او نهادي او قضایي سیستم صلاحیت دی، او دغه مسایل دوی مطرح کړي دي چې دوی د خلیزان نه دا غوښتنه کړې. زه فکر کوم چې دا به ډېر یو غیر منطقي خبرې دي، ځکه خاطر چې د بندیان خوشي کېدو صلاحیت د افغانستان د حکومت صلاحیت دی او هغه شرایط لري.
ښاغلی صدیقي وایي د زلمی خلیلزاد له لوري د غلیستونه له ولسمشرۍ ماڼۍ سره نه دي شریک شوي. همدارنګه ولسمشر غني هم له یوې عربي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې هیڅ بندي به د ده لاسلیک پرته خوشي نه شي. دا یادونه ده چې د خوشي شویو بندیانو په اړه یو شمیر خلکو خبرګونونه هم خودلی او ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د کابل پر گرین ویلج کمپ د بریټکونکو له ډلې یو یې تازه خوشي شوی بندي طالب وو. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
لبلې خو د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې رواني هڅې یو د سیسه بولي. ښاغلی صالح چې په یو کمپاین غونډه کې وینا کوله وویل چمتو نه دي چې د دوهم ګندمک ته ورته تړون لاسلیک کړي. د چارو د کارپوهانو په نظر افغان حکومت په دې موافقه کې ملاحظات لري او امریکا چمتو نه ده چې موافقې ومني. په دې اړه جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک ته چمتو سوې، د محمد اشرف غني د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال یې ګندمک ته ورته تړون بولي. امر الله صالح چې د پنځمې په ورځې په یوې کمپاینی غونډې کې خبرې کولې وویل افغانان د هیواد ویش ته چمتو نه دي.
زما خبره دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویشه او موږ نه غواړو چې افغانستان وویشي.
ښاغلی صالح زیاته کړه پاکستان د طالبانو په وسیله هڅه کوي چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه له منځه یوسي او د سولې په نوم افغانستان وویشي چې افغانان یې نه مني. امر الله صالح وای د افغانانو یو باصلاحیته ټیم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بیا وروسته به د سولې په اړه لویه جرګه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله وای چې سوله لومړیتوب لري، اول باید سوله او بیا وروسته انتخابات وسی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان حکومت له سخت فشار لاندې ده، نو ځکه د سولې بهیر ته د ګندمک د تړون عنوان ورکوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
ځکه افغان حکومت ممکن ملاحظه ولري او دا ملاحظه امریکایان نه غواړي چې وایي خلی او نه غواړي چې په دې تفاهمنامه کې ځای پر ځای شي. نو زما باور دا ده چې په ټوله کې دغه فشار د دې بحث کېږي چې د ګندمک او یا د ډیورنډ کرښې په نوم باندې د موږ څه څه لرو دغسې یو فشار او کراه حالت کې لاسلیک شوی دی. افغان حکومت ځان تر فشار او کراه لاندې ګوري تر څو دغسې یو عنوان ورته ورکاندي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې پای ته ورسېدې او زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا وروستی شوی متن افغان چارواکو ته ور وښود.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
لا ازادي رادیو ما خمنې خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د لیږد د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل چې د اندېښنې څو ځلې له امنیتي بنسټونو سره هم شریکې کړې دي. له کابله وصل وصال راپور راکوي.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیک د امنیت د ټاکنو د خپلواک کمیسون اندېښنې راپرولې. دا اندېښنې دغه موادو ته د سیمایزو زورواکو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د لاسرسي لاړخ دي. په دې موادو کې بایومیټریک دستګاوې، د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملاړ او د رایو صندوقونه شامل دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد اخپرست ازادي راډیو ته وویل چې د حساسو موادو د لیک د امنیت په اړه خپل اندېښنې سو وارې له امنیتي بنسټونو سره شریک کړي دي.
نیګرانی پیلن در انتقالات وضعیت ډیر حساس دی. کوم مواد مو چې د ولایتي دفترونو مرکزونو ته لیږلي دي له امنیتي پلوه ورته په اندېښنه کې یو. دغه اندېښنې د هغو کسانو له امله دي چې اعلامیې خپرې کړي او یا د سیمه ییزو زورواکو او هغو کسانو له امله دي چې غواړي دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي.
صدمه رساندن به پروسه ملي تر مشخص است.
دغه موادو د لیک بهیر ولایتونو ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ګوندونه او څارونکي بنسټونه خبرداری ورکوي چې که دغه مواد په ولایتي دفترونو کې خوندي نه وي نو پراخو انتخاباتي درغلیو ته به لار هواره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویانده سمیره رساوي اوس مهال په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه لیدل کیږي.
در مورد حفاظت و مسئولیت این دست
دا چه دغه مواد په ولایتي دفترونو کې د کومو کسانو لخوا ساتل کیږي، څومره خوندي او څنګه لیږدول کیږي ورته اندېښمن یو. موږ ویره لرو چې دا د تیر په څیر یو ځل بیا د پراخو درغلیو شاهدان ونه وسو. د سیمه ییزو زورواکو مداخلې بله موضوع ده چې موږ ورته په اندېښنه کې یو. د دغه بهیر خوندیتوب موږ ته هم مهم دی. دوی باید ځواب ورکوونکي وي.
مواد حساسه که انتقال داده میشه به ولایت ها توسط چه کسانی حفاظت میشه؟
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت پلیرا زموږ اړیکو ته ځواب ورنکړ. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې 2000 امنیتي ځواکونه د دغه بهیر د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارلي دي. خو اوس باور نه دادي چې که د دغو حساسو موادو امنیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو د ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راولي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او د هم د خبرونه ورسته موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو خو د دې کمیسیون د غور د څنګ د سرپرست رئیس وجل کېدل غندي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور لازادي رادیو سره په خبرو کې د جګړې پر خېلو خو او غږ وکړ چې د دې بنسټ بې پرې کارکونکي چې د بشري حقوقو تضمینون کې دي هدف و نه ګرځوي. ل شکر الله مشکور سره د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د پیښې جزئیات ترې پوښتلې دي.
په ډېر خوشحالۍ سره چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د غور د ولایتي دفتر سرپرست عبدالصمد امیری چې دوره د مخکې په میدان وردګو کې د جلریز په ساحه کې نیول شوی و نن یې جسد پیدا شو، ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د بشري حقوقو مدافعانو په وړاندې دغسې برخورد کیږي. د نوموړي جسد نن د هغوی فامیل ته وسپارلی شو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله ژوره خواشیني څرګندوي او د بشري حقوقو د فامیل ته خپل تسلیت وړاندې کوي.
بله، مشکور صاحب، د نوموړي په وجه کېدلو سره آیا فکر نه کوي دا یو ګواښ دی د بشر د حقوقو په وړاندې؟
بله، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو مستقل او خپلواک او بې طرفه ناظر ارګان دی چې د بشري حقوقو په وضعیت باندې څار کوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقوقو یو کارمند چې هغه د بشري حقوقو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي دا په دغه سرنوشت باندې مبتلا کیږي. واقعا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
یعنی څه کول پکار دي چې ورته پیښونه مخنیوی وشي؟ څه باید وشي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دواړو خواوو باندې غږ کوي چې په حکومت باندې او په مخالفینو باندې غږ کوي چې د بشري حقوقو کارمندان بې طرفه دي، بې دفاع دي او دوی صرف د بشري حقوقو د دفاع په خاطر باندې کار کوي. د دوی نیول او د دوی ټارګټول او د دوی وژل او په شهادت رسول دا واقع تخنیک خبره ده او دا نه یوازې د افغانستان د بشري حقوقو بلکې د افغانستان ولس او نړیوالې ټولنې ته د فکر کوم دا د زغم نه دی.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور له ازادي رادیو سره په خبرو کې. جعفری پخپل اس ام اس کې لیکلی د قطر خبرو افغانانو ته هیڅ خوشحالي رانه وسته، تشویش او مرجوب لزیاته شوه. عزیز زابلی لیکلی دی چې ځنځیره موږ ویره لرو که سوله هم وشي نو له سولې وروسته به طالبان نه په یوه نه یوه بانه د خلکو پر ضد جګړه شروع کړي. راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکي که چیرې د طالبانو زندانیان په بشپړ ډول پریښودل شي دا به ډیر په زړه پورې اقدام وي او د دې زندانیانو پریښول به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. او عبدالله بارکزای د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي د خلیلزاد څخه هیله کوو چې تر هر څه مخکې د اوربند په مسله کار وکړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي په کابل کې نننی برید یا وحشیانه او غیر انساني بریدو ولسمشر باید غچ واخلي.